مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. افغانستان په اړانن په مسکو کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د هسکی مینې د ولسوالۍ د تیری جمعې د ورځې لا پیښې چې وونۍ تیریږي وروسته زموږ همکار د جودري سیمې ته ورغلی او دغلته د خونړي ناورین له تیریدو وروسته د خلکو په تازه وضعیت تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغه غونډې کوربه دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دفاعي ځواکونو پر تمویل هم پکې بحث کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې نن د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د پټه په ولاړ حالت ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بشپړه خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال او همکار مصطفی صدیقی وای د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او امنیت وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبه په ورځ وویل چې تر 2015 میلادي کال د افغانستان تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هغه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو وستایلو په بروکسل کې خبري اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو له مکرر او حسو سره سره د افغانستان او امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړی شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دیو ټاکل شوی چې د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنی هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلک یا ناپیولو هیوادونو د مشرانو غونډه سبا هم روانه ده. د غیر منسلک هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا شپېته کال مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شو. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. دا ټولنه یو سلوشل غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخصه وژل شوی او یو بل ټپي ده. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. دواړه خزی د دې موسسې کارکونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته زده کړه ورکوله چې څنګه خپل ماشومان له ناروغۍ وساتي. دا غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري مرستو د همغږۍ غیر دولتي اداره په 1980 میلادي کال کې یو شمېر افغان رضاکارانو جوړه کړه او هدف یې د جګړې له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې وې. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بوریس جانسن ونه توانېده چې د خپل هیواد په پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه بو غواړي چې راتلونکې اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو پر وړاندیز رای ورکړي. د برتانیې پارلمان د سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویب ډډه وکړه. وکیلانو ویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 د یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووزي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارکس پر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې عملیات چې د اکتوبر په 9 پیل کړل د توجیه وړ نه دي. په بروکسل کې د ناتو د تړون غړي د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو دا منلې چې د خپل د ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکی ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارکس پر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. دا ناتو دفاع وزیران به نن هم په خپلو کې بحثونو ته دوام ورکړي. اوس هم یو سپورتي خبره واغم د افغانستان په اړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د اکتوبر په 25 له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارمیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل په وخت ماسپخین په 2 پیل شي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان کېږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمک په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات واوري. مسکو نن د هغه څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان په اړه خبرې کیږي، خو افغان حکومت پکې برخه نه لري. په دې غونډه کې د چین، امریکا، روسیې او پاکستان استازي برخه اخلي. افغان حکومت ویلي د غونډې پایلو ته هیله مند. په دې موضوع په ریپورت سربیره بروکسل ته هم ځو. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې ګډون لري. همدارنګ په دا واوري چې په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونی او همدارنګ د پروسس فابریکې غواړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور خبري ریپورټونه ولرو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې 14 تر 70 زیات کسان وژلي دي. دغلته نږدې د ټول کلی کورنیو یا د خپل کورنیو نارینه غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان دي. زموږ همکار جودري ته تللی دی او له هغې ځایې د دې کلي د وضعیت په اړه یو تفصیلي ریپورټ راستولی. دا هم په همدې خبرونه کې درسره شریکو. نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرامونه هم خپرو او د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو ته غواکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې غونډه کوي. په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین پلازمینه پیکینګ هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه وي. فرشتې جلالزئی په دې موضوعاتو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 30 په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیگا ازادي راډیو ته وویل موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی، د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواکي سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم ژغېدلي ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو لاستاسو سره د دې په ټپه درېدلي بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه خبري اعلان ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په ورستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه واره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتونو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبري لاغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 28مه د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ. ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي والی حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لانه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړی چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکت پرته نشي راتلای.
و موردل چې مسکو نن د افغانستان د سولې پاړه د یوې څلور اړخیزي غونډې کوربه دی چې په کې د پاکستان، روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. اخوا ټاکل شوې ده چې تر اتلونکي دوشنبه په ورځ به پیکینګ د چین پلازمینه هم د افغانستان د سولې پاړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. پیکینګ او مسکو یوازې نه دي، په بروکسل کې هم نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. دغلته د ناټو د دفاع وزیران او شریکان راټول شوي دي او ټاکل شوی ده چې د نن ورځې په بحثونو کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا بحث او همدارنګه په دې هیواد کې د سولې پر بهیر خبرې اترې شامل وي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی راته وویل چې په افغانستان کې ناټو د خپل هغه ماموریت ته چې افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده د دوام په ورکولو ټینګار کړی دی. د قاتیم لاتړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوه. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions
دا وی موږ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواری د ویچارې د منډلو غوړه لار ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو، څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو تکینی او نوې جوړجاړې وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی وایي د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تقویت او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تمکیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناټو ویل چې د افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپرام چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دی، پرون یې وویل چې د امریکا او د متحده ایالاتو ماموریت په افغانستان کې بدلون نمومي او هدف یې دا دی چې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې ټول شریکان چې التدی ډاډمن شي چې افغانستان به هیڅکله بیا د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یک شنبه په ورځ په کابل کې ویلی و چې هدف دا دی چې هم په یو وخت کې د سولې توافق ته لاسرسی پیدا کړي. اما دا چې د سولې دغه توافق بل طالبانو سره کله تر لاسه شي، نه د امریکا د دفاع وزیر په اړه څه ویلي او نه هم د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې د جلغوزي سوداګر دایمي مارکیټ سړی خوني د جلغوزي د پروسس فابریکې او په صنعتي پارک کې مزکاو بریښنا غواړي ورسلاغه چې له افغانستان څخه د هوایی د لیزون لاري د جلغوزي صادرات پایل شول ویل کیږي چې د جلغوزي او د حاصلاتو لپاره چې تر ډیره په پکتیا خوست او پکتیکا کې تر لاسه کیږي تقاضا زیاته شوې ده. د پکتیا څخه د احسان اریان ریپورت اورو.
پکتیا پکتیکا او خوست چې غرونه د جلغوزیو په غنونو په خلشوي سوداګری د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړغښتن لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختی زون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د ویلوی فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صدر کړي بلکې ګڼشمیر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو ترڅنګ د ځمکني دهلیز د پرانستل کېدو او د سړو خونو د د غفتون کې دي. د اسماعیل او نورزلی خان په نمونه د جلغوزي او سوداګرو ل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
مارکیټ نه لرو او ای دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی او پټلی لري او ورسره په څنګه کې مونږ ته زميني دلیزم پرانستل شي د اورګاډي لري ځکه سړخونه مونږ نه لرو مال ډیر زر خرابې کې دی لکه سبزي دغه څه شاید دا غستون دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو نور جلغوزي مو خامه واردو خارج ته خامي لګو تر اوسه پروسس کې دی نشي. په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیونه ډالر په ارزښت د دې سکتور لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکي له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکې او برېښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه غټ سوزې برق ده برق لري پارکای صنعتي کې هم ځکنل رو پارکای صنعتي او فیدی کانه د کابل فروخ شو د ځین مشتا پاسال باندې تر اوسه په تجار باندې ویشل شوی نه ده چې صنعتکاران د استفادې وړ وګرځي.
د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چارې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او د برښنا اسانتیاوي به هم ورته برابرې کړي. نو موړی وای
موږ هم دغه صاحب په پلان کې د برښنا ورکو د افغانستان په سطح کې کوم فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کیږي او تخفیف ورته ورکول کیږي هم د فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کیږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو ترڅنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړي. احسان اریان ازادي رادیو پکتیا.
اوس پر شو دې ته چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 15 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو پر راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتې چې شمیرې 300 ته رسیږي دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرکیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کیږي اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کیږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او غورسته د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لمړنۍ افغان خاروالي شپږشت کلنی ظریف غفاري کار او ژوند ته پام کړي. په مقاله کې راغلي چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لمړۍ ورځ بریټ شوی وو. ډیپلوماټ لیکلي دا بریټ طالبانو نه کړي بلکې د همغې سیمې زینو سړیو کړي وو ځکه د خاروالي په توګه د ظریف غفاري ټاکل کېدو غوسه کړي وو. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کار ته ناراضي. ظریفه غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان خزي تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوی. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوی او راغلی چې راز لمړنۍ افغان خزه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارز په افغانستان کې لمړی وار یو خزه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دند تر سره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنون کې صابره عزیزی لیکلي دا راغلی هغه خزه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د خزو په نسبت ډیر لننګونو سره مخ دي.
دوستانو په مالدیب کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوال لپاره جلب او جذب کاوه نیول شوی. د مالدیب پولیسو دا خبر خپور کړی خو جزئیات نه دی ورکړي. فرشته جلال زی پر تفصیل لري.
د مالدیف د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیف کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیف دی. د مالدیف پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوی مشکوک وګړی په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیف دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څنګه د مشر په توګه پیژندلی وو. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعال ده. د فرانسې خبري آژانس د مالدیف د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین لومړیو افراطی وسلوالو چې د داعش پلیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی وو، خو هغه اوس په مالدیف کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب جذب لګیا وو. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیف په پلازمینه کې د سلطانا په نوم پارک کې په 14 کې لاس درلود. هغه مهال په 14 کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیف یو سل شپږ وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیف د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیف کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د تیرو جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې د جودري د کلي په جامع جومات کې چاودنه وشوه. دې چاودنې تر 15 یا زیات کسان ووژل. د کلی ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نولې او ډېرې کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. زما همکار اکرام الله اکرام اونۍ وروسته د جودري ولسوالۍ ته د جودري کلي ته ورغلی او دغلته یې له پیښې وروسته د خلکو د وضعیت په اړه دا رپورټ راستولی.
لا هم پر ټول کلي د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کی خاموشي ماتوي.
لاړ میراث پلان مرسو او دا مرسو ماته دی چې ازا ازان ذکر
خان مس چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جودري په جامع مسجد کې مؤذنو د تیری جمعې د ورځې په خونړې پیخه کې د کورنۍ لس غړي وجل شوې دي. د دخپلو دوا تنکي وجل شوی او زامونو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیخه کې خپل سلور کلن وجل شوی المسیر یاد کړي نو جړای خبرو ته نه پریک دی او پسپینه ګیري وخ کې لاري جوړوي.
نوار خزم مدي شو پراته چې ما وو ګور ما د چا کوي کاکا کاکا خو بچا دا کو کچا دا پتی دا ول ما ځا مزه وکم دین به رحم کا ما ته شوی ما ته دغه لاګه دار سریخ ته ما ته وکاته سریخ ته سیو په دې نه وکا سو باندې خو به دی یو راړ به زی باندې ما ما زله زړه را وته لای دی د خدای حکم نور باندې.
له مرکز جلال آباد نګدی 50 کیلومتر لری د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا سلويخت کورنۍ پکې میشت دي د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دي. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د غلطه د وی خونړې حمله لامل لسلو ډیرو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. ل پیخي 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو لډلې یو بلې هم وفات شو او د نورو وجل شوی سره په ځانګړي هدیره کې دفن کړای شو. خو لا هم په پیخه کې د وجل شوی کسانو دقیق شمیرې نه دی معلومی. د سیمې اوسیدونکو شمیر 15 تنه خي خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړی دی. خو دا پیخه څنګه رامنځته شوه؟ هته کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیخې د 15 ټپیانو لډلې دي.
پرکات چې شوایو په دې دوه رکات چې چتیری وسې سي بس بم راوالو ته
اول رکات کې رکو ته قطه شو ډیر تراجیک شو. سمي الله لمن حمیده دا ټکه چې و د سر بس زمون مخته سره لمبه تا شو. کوم ما سره غریب څنګه شهید شو بل کس د مال پاسه پروتو چغې والی وسم سیتامه کې پلار غریب نن شهید شو راو راغلته.
د جودري لکلی پاس د اوغوس سیمه ده چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري د روان کال په پا پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دې ادا کوي چې دا مسله د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه خو دوی ورته پام نه و کړې.
به چې مونږ سم وګورو موږ ته لیکلای خطرناک راته ویل چې ما ماتې به مړې دوه براوړي اخمال براته کړي بوره براوړي ګولې براوړي درمل به څه زموږ ضرورت دا براوړي بیا موږ دا خط چې موږ ځان سره جب کې واخیسته ولسوالې ولرو په خپل مسلمان مو ولسوال الله هغه ته مو جوړه موږ ته د شان د خطر کړی نو ولسوال سره محترم موږ ته ویل کومندان د میا او د میا د مدیر چې موږ دا کار وسو کوي.
د جودري د کلی وچی او شاړې زمکي هم شاهدی ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې وب نه دی ور رسیدلې. که څه هم هیڅ وسلواله ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې طالبانو غندلې او داعش اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي. ملک ستار وایي ځکه پر داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ایزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کړي د ورسره ملاتړلې وه. هر وخت کې به ورسره ملاتړله د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی وو. هغه سو ورګیا بمب هغه سو شهیدان سو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وای دوی ځکه په نخښ ول چې هیڅ وسلوالي ډلې ته په خپل سیمه کې ځای نه ورکولو.
اکثریت کسان هم دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او د کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی.
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نوی وجل شوی. په دې حمله کې د وجل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه. محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې وجل شو. بل اوروري ایمل چې نږدې 19 کال عمر لري او د خونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیخه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینای هغه تکیه ظالمانو ونړول چې دی پرې نازيد.
زما فیوچر چې کوم اورور میو هغه ماته کوم یغه را کولې ایران ورا کول ته زه پونځه یم در باندې ایم دی بدر باندې کوم دا بده پرون ناسم فکر میکم چې دا کوم خار شم بس دا خبره مو کوم سکون نه نور تیر شپه کې شیخ په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو ورمن سره ډک خاور سره خاور شو.
د جودري ویر افغان ولسمشر هم اړکل چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غمی کم نشو کړای
او دا کوم وخت چې شوم دي دا تکراری دي. زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منزور دي زما دین بخاره منزور دي دا چې نکي فساد د من مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده. یو مې وخت نه نشوي یو ځنه وخت نه دا نه چې شهیدان زما شهید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا آینده کفالت ضرورت دی. یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی. زه خدایم په ټوله کې زموږ د شینوار ډیر ذاتي غوښتنه دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سر تر سره د شینوار امنیت دی.
دا د هسکی مینې اوسیدونکو بخت الله دی. بخت الله وای آن ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خو ده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل. خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوریت ریاست تشریفاتو برابره کړې و او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود. د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوی 14 نویت نو معلوم. خو اوس د جودري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله و. دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلي چې تنی نشته او په خوې تورې جرابې دی او فکر کیږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي. د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاری حمله و، خو هر څه چې وو جودری د ویر په دره بدل کړه. او دا معلومه نه ده چې د جودری له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي.
الله اکبر.
په جودری تیار راغله، خو د ماخام دا تورې لړۍ د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولای. د جنازو په لمونځونو ستړي خلک د ماخام لمونځ کوي. خو اصلي مقتدیان لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي. اکرام الله اکرام، آزادی راډیو، د هسکی مینې، جودری کلی.
دوستان اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې کوربه ده، او ټاکل شوی ده چې د ناټو دفاع وزیران به نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل، امنیت او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په باکو کې دی او ټاکل شوی ده چې د آذربایجان په پلازمینه کې د غیر منسلوکو هیوادونو د حرکت د مشانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې له آذربایجاني چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. دا غور چارواکو تایید کړی چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې د کارکونکو پر موټر حمله کې یوه خزینه کارکونکي وشل شوی او بل ټپی ده. د دواړو کارکونکو له ځایي خلکو سره په روغتیایي برخو کې د عامه پوهاوي مرسته کوله. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې لاروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. او د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاور کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. دا ازادي رادیو خبرونه به نن ورځ دوام لري. تاسو به د موږ د خبرونو په بهیر کې بیلابیل خبري مطالب، ریپورټونه او همدارنګه د افغانستان په روانو حالاتو تبصری اوریدلی شئ. خو د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مهیروي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي رادیو د نیمه نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. آیا خځې کولی شي چې په خالی لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د خځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولی شي دغو خځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب تر پوړو یې ورسوي؟ زموږ همکاري تمنا واحدي په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګ د موضوع په اړه ایوې فعالې مېرمنې سره مرکه هم کړې ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسه هم زمونږ په ټولنه کې خځې د نارینه او په پرتله لږ زده کړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان بسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې خځې هم ګورو چې خپلې مټې را بډ وهلې او په ډیرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو خځو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوې ارشګا ته ورننوتم. له نږدې مې ولیدل چې ډیری خځې د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې یې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارایش لپاره راغلي وي. په دې ارایشګاه کې الماری، د هندارې ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارایشګره د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارایشګاه فضا په عطرونو او د ارایش د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیروني ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له غلې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروف دي. سحر خوشاله ده او وی نه کاله کیږي چې آرایش ګالری او له دې مسلک څخه عاید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د آرایشګا په یوه موسسه کې آرایشګری زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوې. هلته یې 3000 افغانۍ خپل کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د آرایشګا په جوړولو یې پیل کړی. د سحر په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریزو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي.
اول دکان بود، باز بالاخره
لومړی مې د آرایشګا دکان درلودو چې 3500 افغانۍ کرامې ورکوله. نو هغه وخت د بامیانو ښځو له آرایشګا سره ډېره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډېره وه او ما نشو پوره کولی. بیا مې یوه غرفه جوړه کړه، دوه کاله مې په غرفه کې کار وکړ. وروسته مې مشتریان ډېر شول، نو بیا بیرته دکان ته لاړم او همدا اوس مې خپل دکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15 زره افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. دی ورځو 50 افغانۍ نه هم 50، د ویښتانو اصلاح له 50 نه تر 200 افغانۍ پورې کوو. څوک چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 50 افغانۍ هم ورته آیلایټ کوو. د سحر په وینا خدای چې د خزې مثبت برخو او ورتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د خطو په موخه په کورنۍ پریکړو کې د خزو رول ته ارزښت ورکړو. سحر وایي د دې ترڅنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګاه کې له دې سره کار کوي تر څو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړې کشره خور محبوبه چې شاګرده یې هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړي تر څو دغه مسلک زده کړي.
مکتب خلاص کړی 4 سال میشه
قطعاً دې خلاص کړی. سلور کله کیږي خور سره مې دلته رجګه کې کار کوم. دا مې هم خور ده او هم استاد ده. هر څه چیز ده او ما ته یې رسد کړی دي. کله چې سحر نوی نو دکان ما ته پاتې وي او د دکان ټول کارونه زه پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غوندې خور لرم.
مې سره سحر خور درم به افتخار میکنم.
وسم د سحر د شاگردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحت احساسوي. نازیه د سحر هغه شاگرد ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه هم دلته 15 کال کېږي چې زه خپل کار کوم. هم دلته ماشاءالله مشتریان می دیره دي چې مونږ پښتو غږی کو. ډیر خلک چې فارسی نه پوهیږي ورسره پښتو غږی کو. ښه با کیفیت موادونه کوشش کوو چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، ښایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي مونږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسي خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسی نه پوهېدو، مونږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
اغلې سحر د دې ترڅنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور انجونې او ښځو ته یې هم په وړیا توګه د آرایش زده کولو زمینه برابره کړې. فاطمه وایي د دې ترڅنګ چې د سحر مشتری ده، له